احمد چی بریم دا سادی را روب سارانی خبری مجاله که مو هر کلی که خبرونه جرمنی، هلند، کانادا و استرالیا غواړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په تړاو خبري وکړي. د هلند د حکومت چارواکو ویلي چې دا خبري د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د هلند د بشري حقونو استازي کاتیلا لازیو وویل چې دا وړاندیز د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. میرمن لازیو لا افغانستان تر نیویارک افغان شزی د عملی اقدامات غشتون که پنوم ناسته که وویل چه دوی دی مذاکراتو د پیل غشتنه کړي او دا د عدالت نړیوال محکمه د بهیر پلور لومړنی ګام دی. نوموړی زیاته کړه که خبری اتری کومې پایلې ته ونه رسیږي دوی به منځګړیتوب ته مخه کړي او په خبرې که منځګړیتوب هم نتیجه ورنه کړه موضوع به د عدالت نړیوال محکمې ته وسپاري. یو شمېر هیوادونو په دې غونډه کې وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماتیک روابط باید په ټولنه کې د ښځو له نقش سره تړاو ولري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي په روان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 252 پروژې منصوري کړې دي. د دفتر په خپله اکسپانه کې په خپره کړي بیان کې ویلي دي چې دا پروژې د روغتیا، ترانسپورت، قانونو، مخابراتو، برېښنا، د اوبو مدیریت، پوهنې او صنعت په برخو کې د 4.5 میلیارد افغانیو په لګښت عملي شوي دي. د طالبانو د حکومت دغې ادارې ویلي چې د دې پروژو په عملي کولو یې زرګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت په داسې حال کې دا خبرې کوي چې په افغانستان کې دننه اکثر افغانان د بد بشري او اقتصادي وضعیت تر څنګ د بیکارۍ شکایتونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اروپا، امریکا او افغانستان کې د شری ویروس د بیا خپرېدو خبرداری ورکړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د BMG په نامه خپرونې خپره کړې ده ویل شوي چې په اروپا، شمالي امریکا او افغانستان کې د شرې پیښې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي. یوازې د اروپا په هغه برخه کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان تر څارنې لاندې ده د دغې ناروغۍ 120,000 پیښې ثبت شوي چې په ټکیو له 1990 کال راهیسې بې ساري دي. د راپور له مخې په هغه کال کې دا شمېرې 2,400,000 ته رسېدلې وې. د یونیسف د شمیرو له مخې په افغانستان او پاکستان کې هم د شری ناروغي پیښې زیات شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د تورخم لاره به تر هغو خلاصه نه کړي چې طالبان په پوله کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونه نیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ادعا شوې ده چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې پرې اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو جوړول دي. پاکستان دغه راز ادعا کړې چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا شوې دي او پاکستان خبرداری ورکړی و. خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خاوره کې جوړوي. د تورخم د دروازې له بندېدو سره دواړو لوریو ته په زرګونو لارۍ چې تجارتي مالونه پکې دي بند پاتې دي او له دې امله د دواړو هیوادونو سوداګرو ته هره ورځ د میلیونونو ډالرو زیان اوړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان وایي د ترکیې پلاوی د مشته د سفر پر مهال د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ د هوکړې په اړه خبرې کړې دي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو مشي کردان کوي او متحده ایالات حمایت کوي. د ترکیې په پلاوي کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د دغه هیواد د پوځي استخباراتو مشر هم شامل دی چې د پنجشنبې په ماښام سوریې ته ولاړل. فیدان د سل په نوم د ترکیې یوه تلویزیون ته په مرکه کې وویل د ترکیې پلاوي د سوریې چارواکو ته د ترکیه پلاوی د سوریه چارواکو ته د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه د ترکیه حساسیتونه روښانه کړي او ویلي دي چې انقره د دغې موافقې د عملي کولو چارې ګام په ګام څاري. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اسلام آباد تور پوری کوي چې په بلوچستان کې افغان وسلې استعمالی شي. یو شمېر افغان کتونکي بیا په دې نظر دي
دغه جګړه دغه ناخواله دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپله شروع کړې وه او د دغه لوبې په اور کې اوس دوی خپله هم سوځېږي.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه د تېرې اونۍ په ترڅ کې تړل شوي دي. په خوست کې سر له اوسه اختر ته خیاطان خوشحاله دي.
الحمدلله د تیر کال په نسبت باندې سږ کال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی او کار هم الحمدلله ښه دی.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ مو په ننګرهار کې د کبانو فارمونو ته ورولو.
معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک یې خوښوي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
پاکستان ادعا کوي چې د بلوچستان په حمله کې بریدګرو افغاني او هندي وسلې کارولې دي، خو د طالبانو حکومت او هند دا ادعا رد کړې او ویلې دي چې پاکستان دی د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې په ناسته کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر یې له زندانه خوشې کړي چې اوس په پاکستان کې جنګیږي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د پاکستان پاوز په بلوچستان ایالت کې د جعفر اکسپرس په نوم په مسافرونو کې اورګاډي برید کې کارول سوي وسلې افغاني او هندي بولي او وایي چې هند د طالبانو له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت او هند دواړو خبرګی ردي کړی دي. د پاکستان د پاوز ویان شریف چودري د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافرونو اورګاډي د ترهګرو له لوري برید کې افغانی او هندی وسلې کارول سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم د پاکستان پاوز او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې و چې بلوچستان کې پر اورګاډي برید کوونکي په افغانستان کې له خپل ملاتړو وسلوالو سره تماس کې وو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت ادعا رد کړې او له پاکستان څخه یې غوښتي چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي او په ټکو یې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دغه وزارت همداراز د دې پیښې له امله د بیګنا خلکو پر وزل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ ویاند چودري بلوچستان او پاکستان کې د روتی روپی خو اصلی ملاتړی هند بللای دی، خو هندی رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت دویان راندیر جیسوال په حواله ویلی چې نوموړي د پاکستان د ایداوی رد کړی دی. ښاغلی جیسوال هم د جمعې پر ورځ ویلی چې نړۍ په دې پوهیږي چې د ترهګرۍ مرکز چیرې دی. هندی رسنیو د جیسوال قوله زیاته کړي چې پاکستان دې پر نورو هیوادونو د تور پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. ځینې افغان پوځي او امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په خپل هیواد کې د سیمې د ناامنۍ لپاره لکه د لوڅ ازادي غوښتونکو او ټي ټي پي په شان لوړان دي رامنځته کړي ډلې بیا اوس خپل پرې کوي. د پوځي چارپو اختر رسخ ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې دغه لوبه خپل پاکستان استخبارات په دغه سیمه کې شروع کړي وه او تروسي ګروپان پاکستان وروزی په دغه دغه سیمه د ناامنۍ لپاره د افغانستان د نظامونو د ړنګولو لپاره بنا ان د پاکستان د استخباراتو کړنه ده چې اوس دوی په خپله داسې فکر کوي چې هغه څه چې دوی کړي دي د دوی په وړاندې د هندوستان او د طالبانو له ادرسه بالمثل عمل کیږي. دغه جګړه دغه ناخواله دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپله شروع کړې وه او د دغه لوبې په اور کې اوس دوی خپله هم سوځېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې ناسته کې افغانستان کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر جنګیالي له زندانونو خوشې کړل چې په ټکو یې اوس په پاکستان کې جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سې شنبې په ورځ وسلوالو بلوڅ بیلتون غوښتونکو په یو اورګاډي برید وکړ او تر 400 ډېر مسافر یې غمل کړل. تر دې برید وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د دوی پوځي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ټول 3 بریدګر وسلې دي. بلوڅ ازادي غوښتونکو ځواک ډلې د پاکستان د پوځ د ادعا رد کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمېر نړیوالو روغتیایي مرستندویو سازمانونو په وروستیو کې په افغانستان کې د څلور ویش روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د فعالیت د ځنډېدو خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نړیوال روغتیا کلستر په خپل تازه راپور کې چې وړ مورځ خپور کړ ویلي دي دغه روغتیایي مرکزونه د روان 2015 کال په فبروري کې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله تړل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو له نشتون شکایت لري. دوی وایي چې په ډېرو سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي او خلک اړ شوي چې شخصي روغتونونو ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د روغتیایي سکتور پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو ننګونو او د سلګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نړیوال روغتیایي کلستر وایي چې په افغانستان کې په تیر یوه اونۍ کې 24 روغتیایي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سازمانونو د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 14 په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا مرکزونه د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله د افغانستان په 26 ولایتونو کې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دوهمې دورې د ولسمشرۍ له پیل سره سم د امریکا بهرنۍ مرستې د څېړل کېدو په موخه وځنډولې، ځکه د ده په وینا د مرستو په ډېریو مواردو کې د امریکا له ارزښتونو او ملي ګټو سره سمون نه درلود. په دې راپور کې چې د ریلیف ویب سایټ خپور کړی او د روانې میاشتې د مارچ 14 نېټې څخه تر 19 نېټې ته یې پوښښ ورکړی، راغلي چې افغانستان کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د تړل شویو روغتیایي مرکزونو یا هغه چې فعالیتونه یې ځنډول شوي شمېر 191 ته رسېدلی دی. WHO او نړیوال روغتیایي کلستر وایي چې په دې سره 1.1 میلیون کسان په ځانګړي ډول زیانګالي له مهمو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دولتي روغتیایي مرکزونه نه یوازې دا چې تړل شوي، بلکې هغه چې لا هم فعال دي سم خدمتونه نشي وړاندې کولای. سناولا چې د لغمان ولایت د علي نګار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما مور تېر ورځ ناروغه وه، د وینې فشار لوړ وو، نو هر دولتي کلینک ته چې به مو وړه نه ورته انجکشن ورکوو او همدارنګه فشار هم ورته آن چک کوو. نو په همدې اساس باندې ما غوښتل چې یو کلینک ته داخل ننوزم چې څه کیسه ده. نو هلته چې دوی وویل چې نه ډاکتران شته نه نرسان شته، نو غوره دا ده چې باید یو شخصي کلینک ته لاړ شي.
انیسا فضل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکې ده وایي:
په ننګرهار کې صحي روغتونونه بند شوي او ځینې موسسات بند شوي دي. نو که چېرته دا صحي روغتونونه بند شي، نو افغانستان خلک ډېر غریب دي، ډېر ستونزو سره مخ کېږي. که موږ خپله هم یو یا نور، نو اکثرا چې دی دې مرکزونو ته ځي او خپله دوایي اخلي، ځکه اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مارچ په 6 یادو سازمانونو راپور ورکړی و چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د امریکا د مرستو د بشپړ بندېدو له امله په 15 ولایتونو کې 168 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغو سازمانونو د 2014 کال د فبروري د 15 او د مارچ د 3 د خبرو شویو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله نږدې 1510 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې 4 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. روغتیایي خدماتو ته د عامو خلکو د نه لاسرسي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 4.3 میلیونه افغانان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه کسان به لازمې مرستې ترلاسه کړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د افغانستان د ولسوالۍ 72% اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او له 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شتون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
آیا د امریکا ولسمشر به وکړای شي چې د روسیې پر جمهور رئیس په اوکراین کې اور بند ومني؟ اوکراین د امریکا لخوا د لنډمهال اوربند وړاندیز لاسټیک کړی، خو د روسیې جمهور رئیس یوازې په لفظي ډول ورته مثبت ځواب ورکړی دی. د امریکا له لوري د فشار کومې لارې شته چې د روسیې ولسمشر دې ته اړ کړي چې دا پروګرام ومني؟ په دې اړه جزئیات ته فیروزی عزیزی پوره پورکي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قطرون لاسلیک نکړي مایوسه بسي، خو د ټینګار کړای چې نه غواړي د اوکراین په جګړه کې د دغه ډیر سورزنی اوربند هوکړې پر لور پر پوتین فشار راوړي. پښتنه دا ده چې ډونالد ټرمپ د فشار لپاره څه ډول وسلې په واک لري. کارپوهان په دې اړه درې وسلو ته اشاره کوي چې هغه بندیزونه، تعرفې او اوکراین ته د وسلو استول دي. ښاغلی ټرمپ د بندیزونو په اړه ویلي چې داسې مالی اقدامات ترسره کولای سي چې د روسیې لپاره به ډیر ګران وي. د تل په شان ټرمپ د لا زیاتو بندیزونو خبره کوي. په دې اړه د ټرمپ د ادارې د خزانې وزیر او د اقتصادي شورا مشر هم خبره کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینې نور شنون کې په دې باور دي چې امریکا کولای سي د مسکو پر وړاندې ځپونکی او د فشار سیاست وکاروي. امریکا د مارچ په 14مه د روسیې پر ځینو هغو بانکونو چې د ګازو او تیلو بیې پرې کوي د بندیزونو معافیت ورتمدید نه کړ. دا چارې به د هغو هیوادونو کار ستونزمن کړي چې له روسیې ګاز پیري. په دې مسلو کې د امریکا له لوري معافیت به د روسیې لپاره یو بل فشار وي او متحدو ایالاتو په بندیزونو کې د اسانتیا خبره مذاکراتو ته د مسکو د چمتو کېدو او حاضرېدو په شرط کړې ده. خو پوتین د اوکراین د بې وسلو کولو او کیف ته د متحدو ایالاتو د وسلو د بندولو په شمول د لا زیاتو مسلو تمه لري. دغه راز په دې برخه کې نور اقتصادي مسلې هم مطرح شوې دي. بله مسله د تعرفو لګول دي چې امریکا کولای سي د روسیې پر وړاندې وځ کړي، چې البته اغیز به یې پراخ نه وي ځکه روسیا امریکا ته په کم اندازه صادرات لري. تیر کال امریکا ته د روسیې صادرات 80% راکم شول، په داسې حال کې چې د دې صادراتو کچه د اوکراین له جګړې مخکې په کلنی ډول 3 میلیارد ډالر ته رسیدله. بل څه چې په دې برخه کې مطرح شوی هغه پر سعودي عربستان د فشار واردېدل دي تر څو د خپلو تیلو د بایو په لوړوالي په نړیوال بازار کې د تیلو بیا ټیټه کړي، د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته د پام وړ زیان ورسیږي. دریمه موضوع چې پر روسیې فشار واردوي او روسیې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي کیټ کلاوک لخوا هم وړاندې شوې هغه د وسلو خبره ده. امریکا دا کار د اوکراین پر وړاندې ترسره کړی او د تیر کال په جون میاشت کې وویل چې که اوکراین مذاکراتو ته حاضر نسی دغه هیواد ته به د وسلو استول بند کړي. اوس کولای سي پوتین ته ووایي چې که د خبرو میز ته ور حاضر نسی اوکراین ته به لا زیاتې وسلې په واک کې ورکړي تر څو په جګړه کې روسیې ته زیات مرکزوب لور واوړي. خو د کارپوهانو په باور دا اقدامات به د امریکا لپاره هم له زیانونو خالی نه وي.
له خبرونو ور اخوا
نن د روژې مبارکې 15مه ده. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د روژې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې اوریدلی شي. دا خبرونه په منځني صفه 1269 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. azadiradio.com ویب پاڼه ته تاسو ورشي د هغو راپورونو متن پکې لوستلی شي چې د azadiradio لاري د ورځې او شپې په محل خبري شي. همدارس د azadiradio په ویب سټ کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلی او اوریدل شي او د azadiradio د ونیزو پروګرامونو هم د azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو موندلی شئ. که چیرته تاسو د azadiradio ویب سایټ ته ورشئ په راسته لاس کې هلته تاسو ته نقشې دي، درې ټکي دي، هغه درو ټکو باندې که تاسو کلیک وکړئ هلته د azadiradio د اونیزو پروګرامونو نوملړ تاسو ترلاسه کولی شئ. که څه هم مخکې مې یادونه وکړه چې د روژې 15مه ده، لا نیمایي ته رسېدلې ده او لا دوې اونۍ پاتې دي، خو په خوست کې د کیسه اختر ته رسېدلې. په دغه ولایت کې د لویو او وړو خیاطانو مسؤلین وایي چې 6 کال کاروبار ښه سوی دی، خصوصا د خوست په ښار کې دا خبره کیږي او د نورو کلونو په پرتله د ګنډلو لپاره ډېرې جامې وروړل شوي دي. د خوست اوسیدونکي هم دې ته خوشحاله دي چې په اوس وخت کې دې ځای کې په هر ډیزاین او فرمایش جامې ګنډل کیږي او د پخوا په څیر د ګنډلو لپاره نورو ځایونو ته نه استوي. په دې اړه نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبریال نجیب الله خیل پوره پور کې.
په خوست کې د لوی او وړو خیاطۍ مسؤلین او خیاطان وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کوو، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنوي منزلونو کې تر ډیره لوی خیاطۍ فعالې شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کارګرې تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته وویل:
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سږ کال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سږ کال موږ کار ډېر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولی شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډیره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاری ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل:
په خوست ولایت کې رشکا چلو اختر ته مې انشاء الله دا جوړې کړې دي، ښه چکار بو ښه سات به تېرو، بس خو ته خوشحول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لېږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینه ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي. یو تنخیات نصر الله ویل:
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، په لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سی وین ډیزاین شو. نن سبا خیاطی ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطی په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سنبال کسته تر یو بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي:
زه په خپله خیاط یم، ما کار یاد کړی د دې کار څخه ما ډیره فایده ترلاسه کړې. د ټولو ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کړي او د کار په ارزښت باندې پوه شي. هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنګ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنګ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لری او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې نورو ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي او هم دې ولایت ته خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میلې ځي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو په دې راپور کې حسین احمد صاحب خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېله ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي:
دل ترازو ډېر ښه مایان د خندغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او موږ هر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوخې. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چې هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لري پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لاپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، کندهار نه، بس همدغه موسم نو ژمی دلته ډېر څه بازار پوشه خلک چکر ته راځي. مایان خوري بازار
برق نشته، چای جنریټر وسه رسیږي چای نه رسیږي. نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي. نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عامله نشته. دلته کچیر ته برق وای لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خیسته ځای ده. خلک پارکونو ته شپې هم چکر راوځي، شپې تر لسو یولسو پورې ګرځي. مونږ به مخکې دلته راتلو، په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې، د شپې والیبال به کېدې، خو هغه شیونه نشته، هغه خوند یې نشته.
قدرت الله چې لس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري. وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه ښه وو، اوس لږ زره خراب شوي دي. خلک چې دي پیسونه خراب دي، کار روزګار نشته، ده خلک بیکاره ډیر دي، وظیفې نشته دي. فلحال د پاره لس دکانه دي نو مایا، او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند سو چې نه چلی د کراګانې جیګې وي، او خلکو بند کړو بس همداسې دېنه لاړل. اوس هغه بند دي او لس هوټله فلحال پال دي، او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کېږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغه رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لسګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغې د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستانه دي. شیراغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي، او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډېرې دي، خو یو اچری چې فعال اچری د کانال دلته مروزه کیږي چې هر کال هغه آزاد بولې د لارې بارنداران اخلي.
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبارو د لا پراخي روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي.
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، داسې معیاري غټه اچری نه لرو، ټریننګونه نشته. په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري، هیڅ قسم لاسنیوی کې د هغوی نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپله سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپله سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ټریننګ داسې منظم شوی دی، نه ورته داسې دانه ورکول شوی، نه اکسیجن یا یو دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرین برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانې زیاتره مشکل مونږ د دانې لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و. اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دا سجرړو د دې خبري مجلې پورسیو کې د روژې مبارکې پاړه دا سجرړو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
د روژې رنگونه.
وعلیکم السلام. الحمدلله روزه خټېټ روانه ده، خو برابر برانونه دی اوري او شروع دي. تاسو په لسنګ د روژې خروانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو د ترټول نه سلامونه او احترامات وایم، خو کارکونکو کی ته احترامات وایم. خیره د چرجا او تاسو په خیر مونږ باندې ډیره خاطرې.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادی رادیو خبریالانو او کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله ښه تیریږي. په ښه وخت کې راورسېدل. موسم هم ښه دی، تقریبا تند نه یې او ورځې هم تقریبا لنډې دي، خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون، لږ ښه معاشات، په دې خاطر یو څه ستونزمن او په تکلیف سره دی. بعض خلک په ماش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې په سره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کولی نه شي چې کار وکړي.
facebook.com/azadiradio